دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، عدالت د کوک خیلونی وسی مشران په جوډیشل ریماند جیل ته استولې دي. ملګری ملتونه وایي باوري معلومات لري چې په برمل کې د پاکستان په هوایي برید کې ولسی وګړي وژل شوي دي او په ایران کې بل افغان وګړي د قتل په تور اعدام شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر د کوکخیل کمیټي قانوني ډلې ویل دي چې د پېښور یو عدالت د هغې سیمې نیول سوي ولسی مشران ملک نصیر کوکخیل او ملک سید اغاجان کوکخیل په جوډیشل ریمانډ جیل ته استولې دي. د کوکخیل قانوني ډلې یو غړي او د نیول سوو مشرانو وکیل فرهاد اپریدي پرون مشال راډیو ته وویل چې د ترګریز د عدالت د ججانو د رخصتۍ له امله ملک نصیر او ملک سید اغاجان د ډسمبر پر 26 د پېښور های کورټ د اډیشنل سیشن جج مراد اکمل عدالت ته وړاندې کړل شول.
اتور لسرزه جوډیشل ریمانډ چې جیل ته چې نو په دغه دوران کې ولر پر ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاويږي ان شاء الله په دې کیس کې. او لا فلحال نور تفصیل نه ده معلوم چې دی به د جیل نه په نورو کیسز کې چارج کیو کنه.
فرهاد اپریدی زیاته کړ چې ملک نصیر او ملک سید اغاجان د اکتوبر پر 9 پر یګی للمه کې د پښتنو قومي جرګې د تیاری پر مهال د ترهګری او قتل په تور جوړه شوې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کړل سول. بلخوا د کوکخیلو قومي کمیټې مشر حجی برکت اپریدی وایي چې پر یګی للمه کې د پولیسو په ډزو د دوی څلور کسانو وژل سول، خو د پولیس خلاف د کاروایی پر ځای د ولسی مشرانو خلاف مقدمه در شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی اوس هم هر ورځ علامتي احتجاج کوي، خو د سبانۍ مشورتي غونډې وروسته به د مستقبل احتجاج لپاره تیاری نیسي. د خیبر ضلع پولیسو د ډسمبر پر 24 د جمرود له شاکت سلیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید اغاجان کوکخیل گرفتار کړل او پېښور ته یوړل. په هغه ورځ ناوخته ملک عبدالظاهر خوش کړ سو، خو دا نور مشران لا هم بندیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل دي چې داسې باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د ډسمبر پر 24 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. یوناما پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې لیکلي دي چې نړیوال قانون نظامي ځواکونه مکلفوي چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اړین احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او په عملیاتو کې د ولسي وګړو او جنګیالیو ترمنځ توپیر وکړي. بیان زیاتوي چې د احتساب د باوري کولو د دا ډول پیښو د بیا تکرار د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د ساتلو لپاره تحقیقات ته اړتیا ده. بلخو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د لږ تر لږه 40 ماشومانو پر وژل کېدو سخت خپه دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې ماشومان باید هیڅکله په نقشه نه کړل شي. تر دې وړاندې طالبان بسیار ویان حمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان په بریدونو کې 150 تنه وژل شوي او 6 ژوبل شوي دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ژوبل کې د ځای وګړو تر څنګ یې ګڼ شمېر وزستاني کډوال دي. بلخوا پرون اسلام آباد وویل چې دغه عملیات یې په هغو سرحدي سیمو کې کړي دي چې ورڅخه پاکستانیانو ته د ترهګري ګواښ موجود و. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي چې دغه صوبې سلګونه صنعتونه د حکومت د بې غوري او نور وجوهاتو له امله بند شوي دي. د صنعتکارانو په وینا ناامني د بجلی او ګیس نرخونو د زیاتوالي او د زیات مالیو له امله صنعتونو پیداوار کم کړی او یا پر مخ بند شوي دي. د ګدون امازې او صنعتګار زاهد شنواری پرون مشال لړی ټول چې لتیرو څو کلونو راهیسي په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د نه پاملرین له امله ل 1500 زیات کارخانو کې اویا سلنه بند شوي دي. صنعتکاران وایي چې سبای حکومت دی د پنجاب او سند صوبو غوندې د خیبر پښتونخوا صنعتونو او کارخانو ته هم اسانتیاوي او اقتصادي مراد ورکړي. بلخو د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال راډیو ته ویل دي چې دوی هڅه کوي د صنعتونو بجلی ارزانه کړي او کارخانه دارو ته د مراد ورکولو لپاره اقدامات وکړي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي د یو بل افغان وګړي په اعدام سره پر روان 2024 کال کې په ایران کې د اعدام سوو افغانانو شمیر 180 ته ورسېدی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر حکومتي سازمان پرون په راپور کې ویل چې د سیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ګډون دوه بندیان اعدام شول. په راپور کې ویل شوی دی چې د کاتب سیدنیان په نوم افغان وګړي د قصدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشر حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویل چې په ایران کې د تورنو کسانو د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. او رسته خبردار چې د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د دنوي کلونو په مرمرسو د اسوسییټډ پریس اژانس د خبر لمخې په نوې ډلې کې د هند طبي علوم انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي دي چې سنگ ناڅاپه پر ماښام به هوښ شو او روغتون ته یوړل شو. ورسته د شپې پر 9 بجې یو 50 بالا مرس اعلان شو. منموهن سنگ له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند وزیر اعظم وو. نوموړی په هغه هیواد کې د مهم اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده. د هند اوسنی وزیر اعظم نریندرا مودی منموهن سنگ د هیواد یو له تر ټولو غوره مشرانو بلل دي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د خبر ضلع د کوکی خیلو کمیټۍ وایي عدالت ملک نصیر کوکی خیل او ملک سید آغا جان د 14 ورځو لپاره په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږل دي.
په دغه دوران کې به لپاره ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاویږي ان شاء الله په دې کیس کې. اولا فلحال نور تفصیل نه دی معلوم.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومتونو استازو د فندونو او اختیاراتو نشټوالي پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی.
په دې وجه باندې په مقامي سطح باندې حکمراني هم متاثره شوې ده او د خدماتو فراهمي کوم چې میونسپل خدمات دي سماجي خدمات دي هغه هم ډېر متاثره شوې دي.
د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي د حکومت د بیغوري له کبله په سلګونه صنعتونه د بندېدو په حال کې دي.
چې کوم پنجاب او کراچۍ انډستری هغه سره مونږ په برابر سطح باندې راشو بیا مونږ کارخانې چلیدای شي. نو هغه حکومت کوي نه دا هغه غلطه پالیسۍ په وجه باندې دغه علاقې ډېرې زیاتې صنعتي تور باندې شاته راغلي.
دا دې تر څنګه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر ضلع د کوکی خیلو کمیټې د قانوني ډلې غړیو مشال رډیو ته ویلي چې پرون ملک نصیر کوکی خیل او ملک سید آغا جان کوکی خیل په پېښور کې عدالت ته وړاندې کړل شول او جج هغوی د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ جیل ته واستول. بلخوا د کوکی خیلو کمیټې مشرانو ویلي دي چې دوی به سبا مشاورت کوي او تر هغه وروسته به د بل احتجاج لپاره پلان تیاروي او د نویل سویو مشرانو د راخوشي کولو لپاره به پرلت وهي. د خیبر ضلع پولیسو ویلي دي چې دا مشران د پېښور او خیبر پولیسو ته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب ول نو ځکه یې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د کوکی خیلو کمی کمیټې د قانوني ټیم یو غړي اډوکیټ فرهاد پریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 26 نیټه ملک نصیر کوکی خیل او سید غجان کوکی خیل د ترګرې د مخنیوي عدالت د ججانو د رخصتیو لوجې په پېښور های کورټ کې اډیشنل سیشن جج مراد اکمل په عدالت کې د ریګیلل می په یو اف آی آر کې وړاندې کړل شول. خو دوی دواړه دستی په جوډیشل ریمانډ باندې جیل ته ولېګل شول.
اتور لسرځي جوډیشل ریمانډ چې جیل ته چک نو په دغه دوران کې بدل پر ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاویږي ان شاء الله په دې کیس کې. اولا فلحال نور تفصیل نه دی معلوم چې دی به د جیل نه په نورو کیسز کې چارج کوي او کنه او که چارج کوي نو دغه سره باندې وټ کتیش.
اډوکیټ فرهاد پردی ویل چې د اکتوبر په 9 نیټه د پښتنو کمی جرګې په محل پر اف آی آر کې و ایټی ای یعنی د ترګرې دفاع او درس و او دوا یعنی د قتل دفاع هم شامل ده. خو په دې کیس کې د نوډان د هم د ځنې نور ملګری د عدالتونو ته وړاندې شوی او ضمانتونه ورته میلاو شوی دی.
چونکه دغه کیس الریډی انټروګیټ شوی انویسټیګیټ شوی دی کې او خانولی نامک کې وکي یو کسبل گیر شوی او هغه دواړه چونکه الریډی انټروګیټ شوی دی په دې کې د دې دا چونکه دغه د جرګې منتظمینو د دې په پاره باندې په کیسه شتانه خو سرکار خپل فارمیلیټی پوره کړه او عدالت په دې پوه ده نو دا به الریډی ضمانتونه په کې شوی دی نو دې کې و رول اف کنسیسټنسي باندې هغه ضمانت ورکول کیږي.
د کوک خیلو کمی کمیټې مشر حاجی برکت پردی ویل چې حکومتي چارواکو باور ورکړی وو چې په دوی باندې درج شوي اف آی آرونه به ختموي او د پښتنو کمی جرګې په محل وژل شویو او جوبلو کسانو د پیښې به عدالتي پلټنې کوي چې په دوی ولې پولیسو بریدونه وکړل. خود هغوی اف آی آر هم د دغه جرګې په مشرانو باندې درج شول.
وزیر الله صاحب راغلی و د جرګې موکیل د خبرې په سوله بدل شوی و، جرګې ته اجازت ورکړل شوی و، حالانکه موږ شهیدان شوي وو، څلور کسان مو مړه کړي وو، درجونو زخمیان کړي وو، او دا یې وعده راسره کړې وه چې د دې جوډیشل انکوایري به کېږي او دا چې چا دا مرګ جوبله کړي هغې ته به کراري ورکړي، سزا ورکول کېږي په پولیسو خلاف. نه انکوایري وشوه پکې الټا دعوی چې کوم دی اف آی آر یې په خپله د جرګې په خلکو کړي دي. د مونږ چې کوم دی په دې باندې رد عمل خو دا دی چې مونږ پرون هم احتجاجي درنې او احتجاجي غونډې کړي وې، نن هم احتجاجي علامتي درنې وای. بابې خبر سره سبا له به هم کوم کوکې خیل مشوره کوي او بله ورځ باندې د هفتې په ورځ باندې به دلته لویه غونډه کېږي چې د دې سلسلو سره مخکې څله عمل په کار ده.
د خیبر ضلعي پولیسو د دسمبر په څلرویشتمه نېټه له جمرو د شاکس لیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکې خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید غجان کوکی خیل گرفتار کړي وو او پیښور ته منتقل کړي وو چې پاغه کې بیا شپې نه وخته ملک عبدالظاهر خوشا کړل شو. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دا کسان پیښور او خیبر پولیسو ته په یو شمیر مقدمو کې مطلوب دي. د خیبر انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوک خیل په شمول د دغه ضلع د لسو کسانو نمونه له تیرې سمودې راهیسې په شیډول څلورم کې اچول شوي او د پولیسو لخوا پرې په مختلفو موقعو باندې د ریاست ضد ویناو په تور مقدمې درج شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومتونو استازو پرون د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته د فنډونو او اختیاراتو نشتوالي پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو درې کاله پوره سول خو تر اوسه حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. بلخوا د وزیر اعلی دفتر ویلي چې هغوی د فنډونو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې اورو چې له پېښور یې راکوي او د احتجاج کوونکو په ژغ پیلېږي.
دا غوناه د خیبر پختونخوا د بلدیاتي نمائندگانو دي چې د فند او اختیارات د نشټوالي پر ضد د پېښور په جناباخ کې احتجاجي مظاهره کوي. بلدیاتي نمائندگانو د دسمبر په شپږشتمه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته پر لټهم پیل کړی دی. د دسمبر په 19مه د اډیالي جیل مخې ته هم د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره هم ریکارډ کړې و. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په صوبه کې په دوو برخو کې بلدیاتي ټاکنې کړې وې چې پکې د 22000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو. د بلدیاتي نمائندگانو د اتحادی مشر او د مردان ناظم حمایت الله معیار مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت په ذمہ د قانون تر مخه د بلدیاتي نمائندگانو یو سل او شل ارب روپے بقایا دي. باید صوبائی حکومت ته ورته د پرمختیا لپاره فند ورکړي.
په دې وجه باندې په مقامی سطح باندې حکمرانی هم متاثر شوې ده او د خدماتو فراهمي کم چې میونسپل خدماتي سماجی خدماتي هغه هم ډیر متاثر شوې دي او مقامی ترقی هغه هم نشته دي. ایست ترقیاتي منصوبې نشته او نه چې ترقیاتي منصوبې نشته، نو لهذا د عوامو شرکت داری په هغه کې هم ممکن نه شوله. صوبائی حکومت د خوا چې کم دا ناروا سلوک ته نو د دې د وجه چې کم منډیټ زمونږه او کم کار زمونږه
دا لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی حکومت د شمیرو ترمخه په ټوله صوبه کې یو سل او یو در سیټي او تحصیل کونسلې او سلور زرا او 213 ویلیج او نایبرهود کونسل دی. په کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت د صوبائی اسمبلی نه یو ایکټ پاس کړ چې تر مخه د ترقیاتی فنډ د تقسیم اختیار بلدیاتی نمائندگانو ته ورکول وو. دا نوخار په بونا په احتجاج کې شریک تحصیل کونسلر تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2020 کې د پاکستان تحریک انصاف نمائندگانو په بلدیاتی ټاکنو کې زیاتې څوکې ترلاسه نه کړې، چې له وجې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت د بلدیاتی نمائندگان نه د فنډ اختیارات واپس واخست.
په ټوله دنیا کې چې کوم ترقیاتی کارونه کیږي هغه لپاره بلدیاتی نظام وي، بلدیاتی نمائندگان وي، او دغه ترقیاتی کارونه دغه بلدیاتی نمائندگان کوي. دا بد قسمت ہے نا کہ منگا دل تھا پدی وطن کیوں گورو دل تو ترقیاتی چی سمر قانون دی اغا دل تھا چکم قانون جوڑ ان کی خاص کر ایم این اے ایم پی اے دا صوبائی اسمبلی یا دا مرکزی وفاقی اسمبلی چکم ممبران دی آغا خلق کئی او کم عمدہ وجہ دا چی لاند سطح باندھ کم ترقیاتی قانون دی اغا بالکل ولاڈ دی پدریو کالو کی زمنگ پدی صوبہ کی حس قسمہ ترقیاتی کار نریش
ظاهرچانو د غختونو په اړه مو د لوکل ګورنمنت وزیر ارشد ایوب سره د رابطې کوشش وکړو، خو هغه زموږ هڅو ته جواب را نه کړ. خو د ستمبر په میاشت کې د تحصیل او ضلعي بلدیاتي نمائندګانو او د وزیر اعلی ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې وزیر اعلی دوی ته باور ورکړو چې لوکل ګورنمنت اکټ 2019 به بحالوي. د وزیر اعلی هاوس نه جاری شوی د یو بیان تر مخه د اقتصادي ستونزو له وجې نشي کولی چې زر دوی ته فنډز ورکړي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریڈیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د ګډون امازو په ګډون د دې صوبې په نورو سیمو کې هم د حکومت د بیغوري له کبله په سلګونه صنعتونه پر بندېدو دي، چې په نتیجه کې یا په صوبه کې نه یوازې بیروزګاري زیاتیږي بلکې د صوبې اقتصاد هم ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د صنعتونو ستونزې ته پاملرنه وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات کوي. پای دې نور تفصیل له پېښور د مشال رډي خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا صنعتکار وای د خراب او نومه نالاوه د بجلی او د ګیس نرخونه او بیا د زیات ټکسونو لوجي خیبر پختونخوا کې د پیداوار قیمت زیات شوی دی. د کم لوجي چې صنعتونو پیداوار یا کم کړی دی او یا مکمل بند کړی دی. دا ګدون امازه یو صنعتکار زاهد شینواری وای ګدون خو لاسو چې ټوله صوبه کې د حکومت د نه پاملرنې او بې غوره لوجي د 500 نه سیوا کارخانو کې او یا فیصد بند شوی دی.
خیبر پختونخوا په صنعت اوالې سره یا صنعتي ترقی اوالې سره ډیر پاتې راغلی دی. دا غي غټه وجه دا ده چې مونږ مارکیټ نه لري پراتی یو، مونږ ته خام مال ډیر ګران پریوزي، بیا غې نه پس واپس مارکیټ ته چروړو، دوباره خرچه پی ورکو. نو یو قسم کارخانه چې دا د زموږ په دې علاقو باندې چلیدو قابل نه ده. حکومت دې باره کې پالیسیانه هیڅ کله نه جوړې نه کړې چې دا کوم زونګه دا چې کوم نقصان دی چې دا راته برابر ښه او یو ایکول لیول پلینګ فیلډ راته راکی کنه، چې کوم پنجاب او کراچۍ انډستری دغه سره مونږ په برابر سطح باندې راشو بیا مونږ کارخانه چلیدای شي. نو هغه حکومت
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وای چې ګدون دی کرشکه، حیات آباد او قطار انډستریل سټیټس دي او کبر بانډا یا کوهاټ دي، ټول په بدحال دي او زیاتره کارخانه او صنعتونه بندېدو اړخ ته روان دي. باید مرکز او صوبا پلمنځي اختلافات تر کی او په دې اړه سوچ وکړي.
وجوهات دا دي چې انډستریز کبھی سے پروڈکشن کئی آگے مارکیٹ کے دونا گرانی چھ چائنا خلق چین کمی شہر رغواڑی آگا ورتا ارزان پریوزی خبر ادا چھ اس گدون تاسو ہوئے تستا سو رشکئی ہوئے انڈسٹری سٹے ہتا واد ہوئے نول انڈسٹری سٹیٹ ہتار انڈسٹری ہر یو کے چھدی انڈسٹری بندے کی اور نوے نہ لگی. نو خبر ادا سے دے چھ اگر دا سے حالات ہی چھ دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ اخپلو کے چھ دلانجے ماری کئی پروینشل گورنمنٹ تم چھدی کنا چھ کمی اگر فنڈ سٹک دی اگر نہ ملاوے گی اور فیڈرل گورنمنٹ چھدی اگر دا سے صورتحال دے چھ اگر دو نہ مضبوط گندے نہ دے چھ آسے ڈیسیجن کو کی فی الحال چھدی کنا انڈسٹری چھدی اگر کے فیوچر نہ کاری کے پی کے نہ کاری پلک چھدی کنا نو بس یا پنجاب تزی یا ملک نہ باہر ورزی
ولی کلمچی حکومتی دریز معلومولو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صنعتکار سلاکار عبدالکریم خان تور ډیر نه پختنه وکړه نو دی مشال لیړو ته ول
د انرژي کرایسس شکل نه راغله دي نو خاص کر غټ یونټ ډیر زیات متاثر کړي اوس په پاسه را یو ترټ چې کوم سویګیس د بچا بجلی جوړول هغه له مور کړه نو دا دواړه خبرې د فدرل ګورنمنت نه دي موږ کوشش دارې چې موږ چیپ الیکټریسټي نو موږ چې دا باډي جوړ شو ټرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جوړ شو دا ریګولیټر جوړی کی لګیا دي هغه مارکیټ لا فلوټ کړي ار دې کې نو انوستمنت راشي چې زر ته زر موږ دا وکړو دا چیپ الیکټریسټي موږ دې خپل انډستری سٹور کو چې هغه دا فدرل ګورنمنت نه چیپ وي چې دایله لکه سا بریډینګ سپیس بلاوشي
دغه صنعتکار وینا یوازې ګډون امازه کې د 300 نه سیوا کارخانه او صنعتونه وو چې په کده وخت یو سل وو اویا روان وي ولې په هغه وو اویا کې هم اوس شوخه سلويختو نور کارخانو د ګرانی بجلی او ګیس لوجي خپل کار بند کړی دی او کچر حکومت پامدرنه ورکړه نو دا باقی به هم ډیر زر وو تړل شي چې لوجي به بیروزګاری هم نور سیوا شي او ګرانی هم دوی د پنجاب او سند صوبې سره سم د خیبر پختونخوا کارخانو او صنعتونو لپاره هم اسانتیاوي اقتصادي مرات واړي د کم لوجي چې د دوی په وینا نه یوازې زوبا بلکې د مل اقتصاد به هم خوشي او بیروزګاری کې به هم کمی راشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو د خبر پښتونخوا د مومندو ولسوالۍ چې هلته له وارسک ډیم څخه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم خلکو ته په څلورو ساعتونو کې یوازې 3 ساعته په وقفو کې بجلی ورکول کیږي هغوی وایي چې د بجلی د کموالي له امله یې د ژوند چارې اغیزمنې سوي دي او د کور پر کارونو او کاروباري ژوند یې منفي اثرات سوي دي بلخوا د بجلی د ادارې کارکوونکي وایي چې هغوی یوازې د 3 ساعتونو لپاره د بجلی ورکولو اجازه لري نور حال د مشال ریډي خبریال شانواز ترک ځای راکوي
د مومندو په هر سیمه کې د بجلی دورانیه 2 غنټو ته راټیټه شوې د بجلی د دغه کموالی د وجه ځای ولس د ډیری پریشانی سره مخ دی او دوی وای د دوی د ژوند ټولې چارې اغیزمنې کړي د لکړو تحصیل اوسیدونکو ملک ګلشاه صافی مشال ریډیو ته وویل تیر وختونو کې به په بجلی باندې کومه کوزه کروانده هم کوله خو اوسې د کور د ضرورت لپاره هم بجلی نه وي
مخ کې بل ګډیر بجلی و خلکو به په پټي مټي او کوله لګ ډیر یو 15 دړې چا زیات چا زیات 2 دړې هغه سبب دا سبزی مبزی کار لګ ډیر کیده اوس خو بالکل دغه نه ده چې ته وې ما اسری نه کوي خلک نشته بجلی نشته به چی اسری و کی به چی موټر وګرځي د وبو په چی باندې کم کار وکی لیبارټری کې ډاکټرانو لورالي ناوګي تلاړې زمنګ علاقې کې ډاکټرانو لورالي نو غستن برته ګولې او بدر کې یو ډراپ برته خېږي او د ټیسټ لپاره چې کم دی داغه اوسه بجلی نشته لري طالب ټیسټ باندې څنګه وکی
د کوزه محمدو په میچنه کې د بجلی وارسک بن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی هغه ته 240 میگاواټ د بجلی تولید وو چې اوس زیات شوی د غزل کې د محمد ډیم یا بن نوی پروژه هم ډیر زر ده چې سر ته ورسی او ویل شوی دغه بن به 800 میگاواټ بجلی پیدا کوي د کوزه محمدو د میچنه سیمې ارشد الله مشال ریډیو ته وایي د بجلی نشوالی کورنی او کاروباري ژوند باندې خراب اثر غورځولې
د شپې نه هو نه دی اول څه پوری به د دولس نه وی پوری او به د انزونا شپه پوری سهار نو دا ټیم کې خالی بس خلکو ته یې خلاص دي او بومبو کی سریو کی او دا کارونه ویو کی هغه د ایمرجنسی کارونه او اور جو بند راځي او کوم تار مسله ټیم کې ویلای کیږي چې بدلې کی نو خپل کلیوال په خپل نام باندې پیسې راغونډې کی
محمد کے تر ٹولو جوری اوبو د حلیمزو تحصیل دی دغه تحصیل کی جوړ شوی کویات د 100 میټر نه زیات دی او د وېسال مومن په خبره دغل ته بیا هم 10 منټه یا شوخو وخت اوبر اوزی بیا کویان وچی دوی بیا یو غنټه انتظار کوي چې کویانو کې غنی د 10 منټه اوبر راړه کی شي
په سلریشتو غنټو کې 2 غنټو لا بجلی را فریدی اغم زا او رازا زا او رازا غ 2 گنٹیم پورا نه چلیږي سو پر کارخانو د پاره دا غونه بلونو مخلی غول ورکی خو اغوم چې غ کم تجارتی او دا غو کم ضرورت دی نو اغا په سمره چې ضرورت دی اغم را غوتم نه پوره کیږي نو اغم په تاوان کې رواني دی او زین ما چټولی لګې دی سولر تاوړي
د بجلی د ضلع دفتر مومند یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازت نه درلود مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته بجلی د پیښور د دفتره په څلورو رسو کې 3 ساعتونه د ورکولو اجازت شته دوی په هر فیډر وو گھنٹے پس یوی گھنٹے لے بجلی ور کبھی خو کل چی بجلی کے چا مسئلہ راشی نو بیا حقا یو گھنٹا ہم نبی شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په خبر پښتونخوا کې د یخنۍ له زیاتوالي سره د ګیس لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی چې له وجې یې ښځو ته په پخلي کې مشکلات وي. د پېښور او نوشار ځینو ښځو مشال رډیت ویلي چې سهار مهال زیاتره وخت ګیس نه وي چې د ناشتې په تیارولو کې دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. هغوی زیاتوي چې د ګیس پر نشتون سربیره زیات بلونه ورپسې راځي. بلخوا د ګیس ادارې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د پخلي پر وخت کورونو ته د ګیس ورکړه باوري کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالدی ناز په دې رپورټ کې.
د پیښور حیات آباد الفانی گار وایي سهار اکثر لس بجې ګیس راشي چې له وجې د سکول ماشومان او دفترو کی کارکون کی کسان بغیر د ناشتی لاړشی. الفانیګار زیاته کړی دا گیس نوی او بلونه ورپسی زیات راځي.
اوس خو چې کوم دی یخنیانې سیواش وي نو گیس چې کوم دی سحر د ناشتې په ټایم کې نوی نو اکثر دس بجې کې راشي. نو کم ماشومان چې سکول ته ځي یا مطلب دا چې زمونږ والد صاحب یا برادر چې کوم دی آفس وغیرہ ته ځي نو هغه بغیر ناشتې لاړشی. اکثر دا سی وی زمونږ په حیات آباد علاقہ کې چې گیس نوی نو بجلی وی او چې گیس وی نو بجلی نه وی نو دغه سی په دونا سټینډرډ های سټینډرډ علاقہ کې دونا مشکلات مخې ته راغلي دي چې مونږ د دینه ډیر زیات تنگ راغلی یو.
د نوخار شاهین د پنځه بچو مور دا. مشال ریډیو سره خبرو کې شاهین وی یو خوا گرانی دا نو بل خوا د گیس لوډ شیډنګ سیوا شوه دی. دوی نشي کولای چې ټول پخلی په سلندر وکړي چې هغه باندې زیادہ خرچہ کی گی.
تقریباً ہفتہ پاس دو ہفتے پاس خو سلینڈر را ڈکو او داغی خرچے ہم ڈیری زیادتی دا سلینڈر او گیس چدے نو دا گیس پوج چدے نو نہ گیزر پی لگی او چ گیس نہیں او چدے نو رونا بلول مو شورو کڑی دی لرگی نہ بیل خرچی دی پدے وجہ پریشانیاں خود دی سر ڈیری دی.
دا نوخار اکبرپوری سیمی فراوائی دا دوی علاقہ کی گیس نوی چیلو جی دوی د گن شمیر مسلو سرا مخ کیگی. فراوائی تیرا میاشم دوی پسی ات زر روپے بل راغلے دے.
ډیر زیات تکلیف دی خاص کر مونگا تا چھے مونگا کور کے کارونے کو معشومان دی عرص دی نو ډیر سلینڈر ماندے اکثر چھے دے پا سلینڈر ہم تاستا خب پتا دا چھے ډیر کار نہیں کی گی خو مجبوری دے سبا کو بل چھے دے نو آغا دا سوچ نب زیاد تیرا جی لاسٹ منت ہم چھے دے نو ات زر راغلے دے.
بلخوا د سویګیس محکمې پیښور ریجن جنرل منیجر وکاس الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې ځنې علاقو کې د ګیس پیپونا زاړې شوې دي په کوم باندې چې کار پیل کړی دی. دیوای هسي کوي چې د پخلی په وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت ورکړي.
جہاں پہ پریڈومیننٹلی لیگل کنیکشنز ہیں اور
چرته چی قانونی کنیکشن دی او میټر لګی دلی دی هلته د پخلی په وخت ګیس وی د پخلی نه علاوه چې کوم وخت وی هغه کې مونږ کوشش کوو چې ګیس محفوظ کړو چې دا بیا د پخلی په وخت کې په کار راولو او زیات خلکو ته ګیس ورکړو. د ګیس ته لوډ شیډنګ هیڅ تصور نشتا
لوګو تک پہنچایې تو لوډ شیډنګ کوئی کانسپټ نه.
په 19 دسمبر د کرک ضلع خزو هم د ګیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج کړی و. احتجاج کوونکو خزو رسنو سره خبرو کې ویلي د یخنۍ سره سمې د سیمې څخه ګیس غیب شوی دی چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې سوي دی ل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډی زوړ
د خیبر د کوکخیلو کمیټي قانوني ډلې ولیدي چې د پېښور یو عدالت د هغې سیمې نیول سوي ولسي مشران ملک نصیر کوکخیل او ملک سید اغاجان کوکخیل په جوډیشل ریمانډ جیل ته استولي دي. د کوکخیلو د قانوني ډلې یو غړي او د نیول سوو مشرانو وکیل فرهاد افریدي پرون مشال راډیو ته وویل چې ترګریز د عدالت د ججانو د رخصتي له امله ملک نصیر او ملک سید اغاجان د ډسمبر پر 26مه د پېښور هایکورټ د اډیشنل جج مراد اکمل عدالت ته وړاندې کړل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي دي چې داسې باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د ډسمبر پر 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د لږ تر لږه شل ماشومانو پر وژل کېدو سخت خفه دي. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د هغې صوبې سلګونه صنعتونه د حکومت د بېغوري او نور وجوهاتو له امله بند شوي دي. د صنعتکاران په وینا ناامني د بجلی او ګیس د نرخونو د زیاتوالي او د زیاتو مالیو له امله صنعتونو پیداوار کم کړي یا پرمخ بند شوي دي. د ګدون امازي یو صنعتکار سید شنواری وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د نه پاملرنې له امله له 1500 زیاتو کارخانو کې 80% بندي شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي د یو بل افغان وګړي په اعدام سره پر روان 2023 کال کې په ایران کې د اعدام سو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. د ه نگاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر حکومتي سازمان پرون په راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ګډون دوه بندیان اعدام شول.
احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډي ځوړندې کاو او سم د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې د بېوزل افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلنې ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې د دې بنسټ مرستیال ویاند ولیدي چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو توجه کوي چې د راستنو سویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې له پاکستان او ایران د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دي. هغه افغانان چې اسناد نه لري افغانستان ته ستنول کیږي. په دې اړه تفصیل د سلیم احمد صالح په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د بېوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2020 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه موږ زیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار، د هغو کسانو لاسنیوی چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سوو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د اوس ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطق از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
است. زموږ اصلي کار به د هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری راستنیدونکي پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راولي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایداره بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نغدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې ساش کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ایز ډول له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوې زیاتې کړې دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په وروستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه و کومه موسسي د افغان کډوالو سره هغه مرسته زموږ په شمول نه کړل، موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډیر د فقر او د غربت حالت دی، بیروزګاریان دي، نو بدبختانه چې خلک ګدای ګرای ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. لیران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبورۍ وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې یې اړولي.
فقط هغه 3 دانې کمبلي او 1000 افغاني په نفر د ای او ایم مالیه مصر د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوي. موږ څخه ستاسي محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، موږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي.
په افغانستان کې د جمی له پایل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بیوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان 2024 کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادۍ ځپل په شدت سره روان دي. د دې بنسټ په وینا د 2024 کال پرتله سږ کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل رپورټ پرون خپور کړی دی. تر دې مخکې د بی پولی خبریالانو د بنسټ یوه چارواکي ویلي وو چې طالبانو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیول زیات کړی دي. طالبانو مخکې ویلي ول چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیت آزاد دی. په دې نور تفصیل په دې رپورت کې
د خبریالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 14 پیښې او د خبریالانو د نیولو 10 موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندې شوی دی. د غشمیر مخ چې مونږ ترلاسه کړی په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8% زیات شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سراغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خبرول منع کړی دی. د افغانستان د خبرلونو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستندې کړي دي. د یوناما د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 256 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبرلانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 100 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید سوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبرلانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو پخوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2023 د کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمېره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه د پاکستان پوز ویلې دي چې پوزي عدالتونو په هغه ملک شپېته نور ولسی وګړو ته له 2 تر 10 کلونو د بند سزاګانې اورولې دي. پر هغوی تور دی چې د تیر کال د مئی پر 9 یا د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او د هغه هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلي په یو مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته د احتجاج پر مهال پوځي تاسیساتو ته زیانونه رسولي وو. د تحریک انصاف شران دا تورونه ردوي او د پوځي عدالتونو لخوا ملکی کسانو ته سزا ورکول غیر آئینی کار بولی. په دې نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په شپږشتم دسمبر د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی د 2 تر 10 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په دوی تور دی چې تیر کال په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلی په یوه قضیه کې نیول کېدو نه پس یې پرتشدده احتجاج کړی و او پوځي تاسیساتو ته یې زیان رسولی و. د احتجاج نه پس د تحریک انصاف په سلګونو غړي نیول شوي وو. په 1 دسمبر هم 25 کسانو ته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې وې. اروپایي اتحادیې، امریکا او برطانیې ملکي کسانو ته له پوځي عدالتونو لخوا سزا ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او په خپلو بیانونو کې ویلي وو چې پوځي عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافیت نه لري او د اوریدنو لپاره لازمی قانوني شرطونه نه پوره کوي. په ځواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر د دوی اندېښنې بې ځایه ګڼلې وې او ویلي وو چې د ملک عدالتي نظام د بشري حقوقو په اړه د نړیوال قانون سره برابر دی او د پوځي عدالتونو لخوا سزا کېدونکي خلک حق لري چې بالا عدالت ته د سزا په ضد عریضه ورکړي. په اسلام آباد کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې پوځي عدالتونو ته د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یعنی سپریم کورټ اجازه ورکړې وه چې د خلکو ته سزاګانې واوروي.
یورپی یونین اور امریکا وغیرہ سے جو برطانیہ سے جو ان کا
د اروپایي اتحادیې امریکا او برتانیې لخوا چې په پوځي عدالتونو کې نیوکه شوې وې د هغې ځواب د خارجه چارو دفتر ورکړی و، خو نن نوې سزاګانې په اعلان کولو سره پوځ هم هغوی ته ځواب ورکړو. پوځي عدالتونه هم د قانون تر مخه پریکړې کوي. که د بهرنیو هیوادونو په وینا بندیان رخوشي کول پیل شي، بیا خو به ټول ملزمان رخوشي شي. د دې سزاګانو په اعلانولو سره پوځ دا ثابته کړه چې د بهرني فشار لاندې نه راځي. په سزا شوو کسانو کې د عمران خان خوریا حسن نیازی هم شامل دی چې لس کاله د بند سزا ورکړل شوې ده. په دوی کې زیاتره هغه کسان دي چې په لاهور کې د کور کمانډر په کوټ په برید کولو تورن دي. په دې کسانو کې یو ریټایر بریګیډیر جاوید اکرم هم دی چې په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په قانون کې دا گنجایش شته چې په ځانګړي حالاتو کې په ملکي کسانو په پوځي عدالت کې مقدمې وچلیږي، خو بهرنۍ نړۍ دې ته پخه نظر نه ګوري.
او پاکستان چې دی دا وخت موجوده اسټبلیشمنټ چې دی دا مغربي نړۍ سره نه دی جوړ وران دی ورسره، هغه هم دوی نه مني او دوی نه دی ورته قبول. نو دغه وجه ده چې دلته پاکستانی اسټبلیشمنټ د فوجي عدالتونو د خپلې سختۍ کوي کنه، هلته چې دی د غرب دخوا پرشر دی. نو دغه خبره ده، نو دوی چونکه له غرب سره وران دي نو ځکه د غرب خبره نه مني. خو دا دی معاشي توګه به پاکستان ډېر د تباهۍ پر لوري دا فیصلې بوزي، د دې به دا ډېر بد اکنامیک ریپرکشنز وي، پاکستان معیشت او دا به اوس نور له تباهۍ پر خوا ځي.
د پاکستان سپریم کورت د تحریک انصاف مشرانو د بشري حقوقو تنظیمونو او وکیلانو په پوځي عدالتونو کې په ملکي کسانو مقدمه چلولو خلاف عریضې ورکړې دي. د سپریم کورت آئینی بینچ ته د درخواستونو اورېدنه کوي، خو پوځي عدالتونو ته د پریکړو اعلانولو اجازه ورکړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سواد په فضاګټ کې د شانګلي ضلع غیر حکومتي ټولنې لخوا جوړ کړل شوې غونډه کې بیلابیلو سرکاري محکمو او مدني فعالانو ته ویل شوي چې په شانګله کې د نیوټریشن مکمل غذایت خوراک کمیل وږي د ماشومانو صحتونه ښه نه وي. 50% ښځو کې د وینې کمی دی. ل دې لپاره سرکاري محکمې دې مکمل خوراک ورکول به اورېکړي. پوهان وویل چې په دې لپاره خلکو کې هم پوهاوی راوستل ضروری دي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سواد پیزاګټ کې د ضلع شانګلې ځای غیر سرکاري ټولنې لاسونو لخوا جوړ کړی شوی د مکمل غذایت خواړو په اړه سیمینار کې د ضلع سواد او شانګلې خوراک سره تعلق لرونکو محکمو مشرانو ګډون وکړو. سیمینار کې د چاټونو په ذریعه ویل شول چې ضلع شانګله کې د مکمل خوراک کمی له وجې 40% ماشومان د معمول مطابق وده نه کوي، وزن او قد یې کم وي. دغه رنګه 50% ښځو کې د وینې کمی دی. د ضلع شانګلې مرستیال کمشنر عبدالنصیر وایي چې حکومت هم دغه اړخ ته پام شته. دوی چې د حکومت د خوا سروې کې ویلې شوې چې خیبر پختونخوا درې پسمانده ضلعو کې ضلع شانګله هم شامل ده.
د هغې وجه دا ده چې زمونږ شانګله خو دا یو غریبه، دویم دا ده چې مونږ سره ډېر زیات سیزون هم نشته. که مونږ اګریکلچر لینډ وګورو هغه هم زمونږ ډېر کم دی. که د هغې نه پس مونږ د روډس حالات وګورو نو هغه هم ډېر خراب دی. بیا که هغې ته مونږ وګورو نو مونږ سره ګراؤنډز نشته مختلف، چې یاره مونږ پکې ګراؤنډز جوړ شي او غټ شی چې کم زمونږ د ټولو ضرورت پوره کوي نو هغه د انډسټري او زمونږ په ډسټرکټ کې د انډسټری هم سره د غنښته، ځکه چې زمونږ ټول غریبانان چې سورم دي نو هغه په کوېلې کان کې کارونه کوي.
سیمینار کې شریک د ضلع سواد زراعت او محکمې مشر ډاکټر روشن رستم مشال ریډیو ته ویل چې داسې د پوهنې غونډې ځکه پکار دي چې عامو خلکو او بیا په خصوصي توګه د خوراکونو جاج اغستونکي سرکاري ادارو کې کارکونکو ته دغه پوهه راشي چې کوم خوراک تیاریږي، هغې کې کوم توګي او څرنګه تیاریږي.
ځکه چې کوم خوراک مونږ خورو مونږ ته دا پته نشته چې آیا دا خوراک متوازن دی، په دې کې کوم خوراکي اجزا چې دي نو دا زمونږ لپاره کم دي او کم زیات دي. نو د دې وجې نه چې دا کم پروګرام وشو نو په دې کې دا ټولې خبرې ډیسکس شوې چې یاره زمونږ دا کم ایکټ چې را روان دی یا دا کم ایکټ چې پاس شوی دی او په دې کې چې یاره د زمونږ لپاره چې دا کم په بازار کې دا کم خوراکي شیزونه میلاویږي نو چې په دې کم لیبلې لګېدلې او کم په دې باندې لیکلي نو چې آیا دا مونږه ټیسټ کو چې یاره دا پته ولګي چې یاره دا کم څه چې پی لیکلي چې دا پکې شته او کنيشته.
د غیر دولتي ټولنې پراجیکټ ډایرکټر سجاد احمد ویل چې د خیبر پښتونخوا
حکومت حکومت یو قانون جوړ کړی چې خواړه جوړونکي او خرڅونکي باید د نیوټریشن یعنی مکمل غذایت خوراک خلکو ته ورکول یقیني کوي، او دا قانون په اړه دوی ادارو او خلکو کې پوها راولي.
دا اکټ باره کې انفارمیشن مونږ ورکو چې دا کوم کمی چې مایکرو نیوټریشن ډیفیشنسی دا په زموږ کې پی کې ختم شي، او اسپیشلی په شنګله کې چې دلته کې ډیر زیات غربت ده او خلک بیروزگار هم ده، دا ډیر زیات پریویلینګ دي.
سیمینار کې ویل شول چې مکمل خوراک پاړه ضلع شنګله کې پام خلکو او بیا په خصوصي توګه تعلیمي ادارو کې پوهه راوستل لپاره هم دوی کار کوي. په دغه کې د غیر سرکاري ادارو سره حکومتي ادارې هم مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې روان کال کې ښځو او نرښځیانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې 9 نرښځیان وژل شوي دي. په عین حال کې د ښځو پر ضد د تشدد او ناموسي وژنې هم زیاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ښځو او نرښځیانو د حقونو په اړه قانون سازي هم کړې ده، خو فعالان وایي چې پر هغه عمل نه کیږي. تفصیلی په دې رپورٹ کې اورو.
زما سر ډیر زیات تشدد وکړو، برهنا ویډیو چکم دی.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو چاکلیټ نومې خواجه سراره چې روان کال پشپګم جون د موسیقۍ یو محفل نه د شپې نه وخت د واپسۍ په وخت یې مخاوني ول شو، او د وهلو ټکولو ترڅنګ پر په مبینه توګه جنسي تیری هم وشوي. چاکلیټ چې نه غختل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل، جون په ویره تیروي، خلک تر قلنګونه غواړي او کورته انکار کوي، نو د وجلو دړکی ورکړل کیږي.
پروگرام مخ ریلیکس کو چې واپس راتلو، نو اچانک پمو باندې فائرنګ شو. موجدانه تور باندې الله پاک همو بچ کړو، خو ګاډي ټول سوري وره شو. کبن حلس کسان ټول سر ټوپه کې وي، چا سر مشینانو ته پکنداغونو عالم دې رضيات و عالم التا باغونو داغي منس کې زوني ولم زی بی جا بکړم. تقریبا لس کسان ما سره ریپ کړو.
په خبر کې د نرخزیانو له حکومت فعال فرزانه بیاوي چې ټولنیز منفی رویه او د قانون پلیکونکو ادارو د نه پاملرنې لوجي د نرخزیانو پر ضد تشدد پیخ مخ په زیاتې دودي. فرزانه له حکومت غوښتنه وکړه چې په سنفي بنیاد د تشدد پیخ د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي او په سختۍ د پرې عمل درآمد یقیني کړي.
2024 چې هغه د خواجه سره او د پاره ډیر چدنو پیر کال ثابت شو. په دې 2024 کې تقریبا د خواجه سره او نازي به ویډیو غانې جوړې شوې. په ډیرو کې هغه کې فایار شوې دي، لکه ډولفین هغه شو، خو هغه کې چې دې نو یو کسره ها شو. دغه شان نورې چې ویډیو غانې دي هغه زموږ سره دي چې هغه د یاري خپلې فایار نه کوي، هغه لا د دمکیانې ورکړې کې بته چې کومه کشتلې شوې دي، هغه کې ډېر خلک روتي دي ګرځي. او ګورې نو تشدد کې هم اضافه شوې ده، او قتلونه چې دینو دم 2024 کې چې دینو زیات وشو.
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سره د تشدد ټول سپیخې ثبت شوی چې اوه پکې د وجنې وی، ولی روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سره د تشدد 15 سپیخې مخې تراغلی چې نه هی پکې د وجنې دي. د خواجه سره ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیخو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پیخې ثبت شوی دي. د تختون شپږ دیرش او جنسی زورونی یو سل او اتیا واقعات رپورٹ شوی. دا چې ولې په هیواد کې په سنفي بنیاد دا زورونی پیښې زیاتېږي، په اړه یې لمردانه خزو د فلاحي تنظیم مشر رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل، ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفي سوچ او ورته ورپېښو اقتصادي ستونزې دي.
دا زمونږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخوانی رواجونه دستورونه او رویې استعمالوي، نو په دې په تشدد کې کمی نه راځي، هغه سیوا کېږي. دې باندې کار پکار دی، آگاهي پکار ده، بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاري چې آی پاکستان کې داسې قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف، او نه قانون دی توازیه شوی ری چې وزیت زنانه تلی د اغي خپل د ځان ته پوس کړی دی او قانون اغي له تحفظ ورکړی دی.
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات، اوشر، سوشل ویلفیر، سپیشل ایجوکیشن او خزو به اختیار کولو لړکی په کال 2018 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په سنفي بنیاد د تشدد ښکار شو خلکو له فوري قانوني مرستې ورکوي. دا مرستې په عامه توګه د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي. د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1155 ته مرستې ورکړي. کړي او ځینې پیخي اړوند ادارو ته لیږلي. پیښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل دا اداره د جنسي، جسماني، کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شو خلکو ته فوري مرستې ورکوي.
ټولو نه اول چې موږ تراشي نو موږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي. دویم چې کوم دی نو موږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی. بولو هیلپ لاین چې کوم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو د پاره او د ترانسجنډر د پاره.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته ویل خزو لپاره دی صوبې کې یو لس جنډر ډیسکونه قائم کړل شوی چې پکې زنانه اهلکاري سلیری ساعت موجود وي. نو موړی زیاته کړه د څه قسمه تشدد سره مخخزي کولې شي چې مرستې ته واخلي.
زمون ټول کے پی کے درې پولیس سٹیشنز دی وومن پولیس سٹیشن یو په خبر کې دی یو په اپټ آباد کې دی او یو په سوات کې دی. دغه سي زمونږ جنډر ډیکس هم کار کوي چې چرته زمونږ لیډیز ٹرین لیڈیز پہ ناست دی او هغه د خلکو مدد کوي. جنډر ډیکس زمونږ ټول کے پی کې دی یو لیست دی اور فری لیگل ایڈ مولور کو.
د نړیوال ادارې هیومن رائټ واچ 2023 کال اگست میاشت کې راغلی راپور کې وای پاکستان کې هر کال تر زرو پورې خزی د غیرت په نوم وجل کیږي. علاوه لدی د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد، د تعلیم نه منې کول، د کار په ځایونو کې زورول، په کم عمرې کې ودونه او بغیر له رضامندۍ ودونه دغه هیواد کې خطرناک ستونزه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د یو غیر سرکاري ادارې په یو ریپورت کې په پاکستان کې د ماحولیتي آلودګۍ زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د سسټینیبل ډیولپمنټ پالیسي انسټیټیوټ یا پایدار پرمختګ د تګلارې ادارې د ریپورت د معلوماتو له مخې پاکستان د ماحولیتي آلودګۍ په 5 لویو هیوادونو کې شامل شوی دی. په ریپورت کې ویل شوي دي چې په اسلام آباد او پېښور کې د ماحولیتي آلودګۍ له امله د ولس ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. په ریپورت کې هغه تجویزونه وړاندې شوي دي چې له لارې د هوا ککړتیا کمیدای شي. نور تفصیل د خالد نیاز په دې ریپورت کې اورو.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف وای د آبادی زیاتې دولوجي د پاکستان فضا تر ډې رهدا خچنه شوې ده چې د ولس صحت باندې بد اثرات پریباسی. ډاکټر عادل ظریف وای د فضائي آلودګۍ تر ټولو زیات اثرات په ماشومانو، زیات عمر لرونکو کسانو او امیدوارو خو زباندی پریوزی. د دوی صحت ته خصوصي پاملرنه پکار ده.
دا چې کم پریگننت خزی وي هغه باندې اثر کوي. دغه چې کم ماش په ګیډه کې کم بچي دي هغه باندې ډیر بد اثر کوي. دغه بچي په بیا صحیح نه پیدا کیږي، هي کې ډیر ډیفیکټس پکې وي. دغه چې ماشومان پیدا کیږي هغه کمزور وي، ډیر ماشومانو باندې اثر کوي. دا چې کم آلودگی ده دغه چې دغه گروت باندې افیکټ کوي، دغه مازغو ذهن باندې افیکټ کوي او بیا ضعیف خلک چې کم دي هغه باندې اثر کوي. او عام طور باندې خلکو کوي. تاسو ته پته ده نن سبا د زړه بیماری سونه سیوا شوی دی، د سینې بیماری سومره سیوا شوی دی.
د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف د نومبر په 11 خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلي دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولای شي. په ماحولیاتو او اقلیمی بدلون کارکونکو خبريال آصف مومند په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی پاکستان کې د هوا ککړتیا ورځ تر بلا سیوا کیږي. دی وايي د هوا ککړتیا د انساني سرګرمو نتیجه ده او اوس کلیوالو سیمو کې هم هوا ککړتیا طرف ته روانه ده.
کم گاڑی دی 25% په دې کې ذمہوار چې کم دی د هوا ککړتیا کې هغه ترانسپورت ته. نو په پاکستان کې کتا سو بجټونو غوري د اری صوبې نو د روډونو بجټ ته ټولو نه سی واده. نو د دې نه سو واضحه ستراتیژي نخ کاری چې را ای ویکلز ته مونږ لاړ شو یا هغه الکترونیک ویکلز یا هغه لوګي کم وباسي. د دې د سولوشن د پاره په مقامي سطح باندې حل پکار دی. صوبو ته ځانګړي پالیسی او دغه اکشن پکار دی. کوم چې ای پی ای د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی هغه اکویپ کول پکار دی. کومو ګورو په خیبر پختونخوا کې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی سرم سي نشته دي.
عام ولس سرنګ ځان د فضائي آلودګۍ اثراتو نه بچ کول شي په اړه ډاکټر عادل ظریف وای
د ساړه کې دا فوګ وی دوی کې چې کوم غابره لوګي یو ځای شینو بیا دې تسمو کوئی دا ډیر خطرناک دی. دې ته د ځان سهار او ماخام ټایم کې نزی غرمې ټایم کې کم وی نو په هغه وخت کې بیا بهر تل نو دین د ځان ساتي او په ماس ته هر ټایم چې بل دادا چې دا سیزل نه دی پکار دا ډیران سیزل ډیر خطرناک دی کې پلاستیک ته دی کې هر قسم شی دی او دا خلکو په کورونو کې ورزی د ماشومان او پس په مو کې ورزی د مشرانو د حمله خزو او عام طور باندې خلک دی ته اس نه چې دا کوم لګي دا دومره خطرناک دا کینسر کوي.
د صحت پوهان وايي فضائي آلودګي انساني صحت باندې بد اغیز پریباسي او دا اوس په ټوله نړۍ کې د وخت نمخ کې د مرګ دوه مغه توجه هم ګرځېدلې ده. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.